پون کردن. ای بود ای برنامه فکر نو با جوانان تا سه شنبه آینده و همی ساعت که باز من نسیم شفق در خدمتتان حاضر میشم. از شما خداحافظی میکنم و با تشکر از همکار تکنیکی ما عبید عبیدی.
السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله سنگزیم تاسو ته ازادي راډیو د خبري پروګرام ته د قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ ښه راغلاست وایم. اورئ چې افغان ولسمشر نن کندهار ته ولاړ. هغه د جنرال عبدالرازق له کورنۍ او مشرانو سره وکتل او غمشریکي ورسره وکړه. ښاغلی غنی په خپلو خبرو کې له پاکستانه وغوښتل چې د جنرال عبدالرازق د وژنې عاملین او د شوې پېښې عاملین افغان حکومت ته وسپاري. دا مود سر موضوع ده. د هموري شي د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي قوي شواهد لري چې په استانبول کې د سعودي عربستان د کنسولګری چارواکو او د سعودي او ټیم د سعودي خبريال جمال خاشوقجي وژنه څو ورځې وړاندې پلان کړی و. نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې فرشته جلالزی خبرونه وایي.
د افغانستان جمهور رئیس نن جنرال عبدالرازق اڅکزي ته د افغانستان د ملي اتل رسمي لقب ورکړ. د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال افغانانو ته د انتخاباتو د بری مبارکي ویلې ده. او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن د سعودي چارواکو غوښتنه وکړه چې د جمال خاشقجي په قتل کې تورن کسان په استانبول کې محاکمې ته واستوي. پورا خبر نو اوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن جنرال عبدالرازق اڅکزي ته د افغانستان د خپلواکۍ د ملي اتل لقب ورکړ. ښاغلی غنی نن په کندهار کې د خلکو له مشرانو سره وکتل او د کندهار د پولیسو د روزنې اکاډمۍ د جنرال عبدالرازق اڅکزي په نامه کړه. د افغانستان حکومت وایي په ابتدایي څېړنو کې معلومه شوي چې پر جنرال عبدالرازق اڅکزي او د کندهار د ملي امنیت پر رئیس حمله په پا پاکستان کې طرحه شوې وه. د افغانستان جمهور رئیس له پاکستان غوښتنه وکړه چې د حملې عاملان ونیسي.
پاکستان ته وایم توطئه په پاکستان کې شوي مجرمین راکړئ چې موږ یې محاکمه کړو. هر رنګه بین المللي هیئت چې منئ راسي چې څېړنه وکړي چې موږ په حق یو یا نور په حق.
د ارګ پر ټویټر پاڼه لیکل شوی چې ولسمشر نن د جنرال عبدالرازق اڅکزي له مور سره وکتل او له هغې مننه وکړه چې داسې زړور زوی روزلی و. د افغانستان جمهور رئیس نن په منډیګک معنی کې دا خبرې کړې دي. وروسته به یې جزئیات واورئ. د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر مرستیال مایک پینس افغانانو ته د انتخاباتو د بری مبارکي ویلې ده. سپینې ماڼۍ نن په یو بیان کې د مایک پینس په حواله لیکلي چې افغانانو د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د ګډون له لارې د ډیموکراسۍ د پرمختګ ضمانت وکړ. پینس دا خبرې پرون له ولسمشر غني سره په ټلیفوني مکالمه کې کړې دي. هغه د افغانستان د انتخاباتو د تنظیمونکو او امنیتي ځواکونو ستاینه کړې چې دا بهیر یې ښه رهبري او تنظیم کړی و. پینس همدارز له امریکایي او نړیوالو ځواکونو مننه کړې چې د افغانستان حکومت ش ملاتړ یې کړی دی. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د تېرې شنبې او یکشنبې په ورځو له غزني او کندهار پرته په ټول افغانستان کې وسو، خو په کندهار کې به د راتلونکي شنبې په ورځ وشي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ټاکنو وروستۍ پایلې ښایي په قوس کې اعلان شي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قتل پلان د هغه تر وژل کېدو څو ورځې مخکې جوړ شوی و. اردوغان نن د ترکیه په پارلمان کې د خپل ګوند غړو ته په وینا کې وویل چې د سعودي د ایجنټانو یوه ډله مخکې تر دې چې خاشقجي ووژل سي ترکیه ته رسېدلې وه. جمال خاشقجي چې واشنګټن پوسټ ته یې کالمونه لیکل، د اکتوبر په دوهمه د واده د اسنادو په جوړولو پسې په استانبول کې د سعودي عربستان قنسولګرۍ ته تللی و او بېدرکه شو. اردوغان نن وویل چې د سعودي عربستان یوه 15 کسیزه ډله په هغه ورځ کنسولګری ته ورغلی وه او درې تنه وروسته په استانبول کې د بلګراد ځنګله د سیل لپاره تللي وو. د ترکیې ولسمشر نن وویل چې د سعودي چارواکي باید پرته له دې چې د چا رتبې ته فکر وکړي څرګنده کړي چې د خاشقجي قتل چا پلان کړی و او غوښتنه یې کړې چې مشکوک کسان باید په استانبول کې محاکمه سي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولتن نن د روسیې د دفاع له وزیر سرګی شویګو سره وکتل. بولتن به نن وروسته د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره ګوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې له مسکو سره له مهم اټمي تړونه وتلی سي چې دې مسلې د مسکو او واشنګټن ترمنځ سیاسي ناکراری زیاتې کړي دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولتن نن مسکو ته خپل دوه ورځنی سفر له پوتین سره په کتنه کې پای ته رسوي. هغه پرون د روسیې د ملي امنیت له سلاکار نیکولای پاتروشیف او د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وکتل او د منځني واټن ویشتونکو اټمي مزایلو د بندیز له تړونه چې په 1980 میلادي کال کې لاسلیک شوی و د امریکا د وتلو پر پلان یې خبرې وکړې. جان بولتن پرون د روسیې له ورځپاڼې کمرسانت سره په مرکه کې وویل متحد ایالات غواړي چې له دې تړونه ووځي ځکه چې روسیه پر دې تړون تیری کوي. بولتن وویل چین، ایران او شمالي کوریا چې باید ممنوع وای اټمي وسلې جوړوي او واشنگټن وای چې یوازې امریکا د دې تړون د شرایطو درناوی کوي. د بولتن ترجمان ویلي چې هغه دا خبره کمرسانت ته کړې ده چې امریکا نور دا نشي منلی. او د پاکستان او روسیې نږدې 200 ځواکونو په خیبر پښتونخوا کې ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي دي. د روسیې پوځ پرون ویل چې په شمالي قفقاز کې د دوی د غرنیو ځواکونو او یا عسکر د دروژبه یا د دوستۍ په نوم په دې ګډو پوځي تمرینونو کې ګډون لري.
خبرونه مو اوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن کندهار ته ولاړ. هلته د جنرال رازق له کورنۍ او د کندهار له مشرانو سره وکتل او د جنرال رازق په وژنې خواشیني وښوده. هغه همداراز له پاکستانه وغوښتل چې د جنرال رازق د قتل عاملین باید افغان حکومت ته وسپاري.
پاکستان ته وایم توطعه په پاکستان کې سوې مجرمین راکړئ چې موږ یې محاکمه کړو.
په مشرانو جرګه کې هم نن د جنرال رازق په وژنې باندې بحث روان و. د مشرانو جرګې رئیس وویل چې په دې اړه د حکومت توضیحات ډیر واضح نه دي. هغه د ډیرو توضیحاتو غوښتنه وکړه.
تقریبا شاید 10% د خلکو خلاف حاضر شوی اعتراض نه حاصل. باید وضاحت ورکړ شي. په پوره وضاحت سره د دې قضیې روښانتیا ملت ته او افغانستان خلکو ته حتی نړیوالو ته وړاندې شي.
بله، مهمه موضوع د انتخاباتو ده. په انتخاباتو کې ورانکارو ډلو وسلوالو طالبانو د ګډوډۍ هڅه کړې و خو کورنۍ چارو وزارت وی تر ډیره دغه هڅې شنډې کړې.
دی وای په ټوله کې دښمن 193 پیښې ترسره کړې چې نه هاتیایي په انتخاباتي مرکزونو او محلونو وي او پاتې نورې په امنیتي ځواکونو.
او د پروګرام په دویمه نیمایي کې به لومړی د ښځو پروګرام او بیا به د ګوډي اچار خبرونه تاسو ته خبر شي. ازادي راډیو ته غواګي سترازو لمړی مطلب ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی له پاکستان وغوښتل چې د کندهار د وروستۍ پیښې عاملین وروسپاري. ولسمشر دغه غوښتنه نن په کندهار کې د قومي مشرانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. ولسمشر چې د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د وژل کېدو وروسته د هغه د کورنۍ سره د غمرازۍ په خاطر دغه ولایت ته تللی و. قمندان رازق ته د خپلواکۍ د ملي اتل لقب ورکړ او د دغه ولایت د پولیس اکاډمي د قمندان رازق په نوم ونوموله. صادق رښتینی له کندهاره په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کندهار په منډیګک ماڼۍ کې د قومي مشرانو او ولسي خلکو یوې لویې غونډې ته په وینا کې له پاکستان وغوښتل چې د کندهار د ولایت مقام د نن د وروستۍ حملې عاملین ورته وسپاري.
پاکستان ته وایم توطعه په پاکستان کې سوې مجرمین راکړئ چې موږ یې محاکمه کړو. هر رنګ بین المللی هیئت چې منی راسی چې څېړکم چې موږ په حق یو یا نور په حق.
ولسمشر دا غوښتنه وروسته تر هغه کوي چې تیره ورځ د افغانستان د ملي امنیت لوی رئیس محمد معصوم ستانکزی په یو مطبوعاتي کانفرانس کې وویل چې د دې پیښې پلان د پولیس هغه غړي جوړ شوی وو. ولسمشر کندهار ته د سفر پر مهال دغه راز د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د کورنۍ سره د غمرازۍ تر څنګ نوموړي ته د خپلواکۍ د ملي اتل لقب ورکړ او د دې ولایت د پولیسو اکاډمۍ د قمندان رازق په نوم ونومول. ولسمشر غنی کندهار ته له رسېدو سره سم په خرقه مطهره کې د دې ولایت د وجلسي بیا امنیه قمندان جنرال عبدالرازق مزار ته ولاړی او هغه ته دعا وکړه. ولسمشر دغه راز د قمندان رازق د مزار د جوړېدو او په کابل او کندهار کې د نوموړي په نوم د یو شمیر واټونو د نومولو سپارښتنه هم وکړه. نوموړي له قومي مشرانو سره په خبرو کې وویل چې د کندهار د خلکو غوښتنې او مشورې مني او له دې وروسته د کندهار د خلکو خبره او مشوره د حکومت تګلاره ده او منل کېږي به.
کابل او کندهار سرکونه به د دې اتل په نامه یادېږي او دا به زر تر زره کېږي. کندهار ښاروالي ته هم هدایت ده او د کابل ښاروالي. پنځم د کندهار د پولیسو تعلیمي مرکز به سر له نن نه د شهید ستر جنرال رازق د مرکز په نامه د خپلواکۍ د اتل شهید لقب به ستر جنرال رازق خان ته ورکړه. اتاس مشوره به ما تکلار او د کندهار اجماع به ما اجماع او ما زرګلجت او ما تکلار او د ټول دولت تکلار.
پاکستان تر اوسه د افغان ولسمشر د دې څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلې. د کندهار د ولایت مقام په ودانۍ کې دننه تیره پنځشنبه تر یوې مهمې غونډې وروسته د چارواکو د تک پر مهال د والي او ساتونکو برید وکړ چې له امله د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق او د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالمومن حسن خیل ووژل شول او د کندهار د والي د 404 میوان زون او 215 ماتل کلی اردو د قمندانانو په ګډون پکې یو امریکایي جنرال یو بهرنی سرتیری او د هغوی دوه ژباړونکي ټپیان شول. د برید مسولیت وسلوالو طالبانو منلی.
د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی ول کندهار یې مکتری پورت راکه چې نن ولسمشر اشرف غنی په کندهار کې د جنرال عبدالرازق اڅکزي د ترور په اړه باندې وضاحت وغوښت. هغه له پاکستان وغوښتل چې دغه توطیه د خبره په پاکستان کې جوړه سوې وه او باید د دغه قتل عاملین افغان حکومت ته وسپارل شي چې په افغانستان کې دننه محاکمه وشي. پاکستان سمدستي د دغو څرګندونو همداراز د افغانستان د ملي امنیت د رئیس د پرونیو خبرو په اړه باندې چې پاکستان کې د دغه توطیه د په اړه باندې جزئیات ورکړل څه نه دی ویلي. خو د جنرال عبدالرازق په مړینې باندې په وژنې باندې د پاکستان صدر اعظم عمران خان خواشینی ښودلې وه. د هغه وژن او په هغه باندې برید غندلی و. همداراز د پاکستان نورو پوځي او ملکي چارواکو هم له هغې ډلې جنرال قمر جاوید باجو د پوځ لوی درستیز دغه برید غندلی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه باندې بیان ورکړی او خواشینی ښودلې وه. اوس به هم ورشو مشرانو جرګې ته. د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې نن د جنرال رازق په وژنې باندې بحث و. هلته د مشرانو جرګې غړیو او همدارنګ رئیس له حکومت وغوښتل چې باید په دې اړه باندې کاملا وضاحت له خلکو سره شریک سي. په دې اړه به د ناجي ساپۍ رپورټ ته غوږ شو.
په داسې حال کې چې د جنرال عبدالرازق د ترور څرنګوالي په اړه څېړنې روانې دي، د افغانستان د مشرانو جرګې غړي هم د دغې قضیې په روښانه کېدو ټینګار کوي. د یادې جرګې مشر فضل هادي مسلمیار د سه شنبې ورځې په عمومي جلسې کې وویل د جنرال عبدالرازق اڅکزي وژل کېدل دردونکې پېښه وه، خو په وینا یې د دغې پېښې د څرنګوالي په اړه د حکومتي چارواکو څرګندونې د قناعت وړ نه دي.
جبران ډېر سخت ده، زغمل هم ډېر سخت دي، او هر یو باید جنرال رازق جوړ شو د دې خاورې دفاع وکړي. د حکومت نه غوښتنه دا ده چې دغه دومره بد حالت رسوا کړي. په پرونی پرېس کانفرانس د امنیتي ویدو عمومي ریاست باندې تقریبا شاید 10% د خلکو قناعت حاصل شوی، قناعت نه ده حاصل. باید وضاحت ورکړ شي. په فورا وضاحت سره د دې قضیې روښانتیا ملت ته او افغانستان خلکو ته او حتی نړیوالو ته وړاندې شي.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ هغه واضح ناسمې وبللې چې ګوندې د جنرال عبدالرازق په وژل کېدو کې د غوس ملاتړ ماموریت لاس دی. چارواکي وایي د کندهار د والي یو ساتونکي وروسته له هغه ډزې پیل کړې چې د کندهار سیمه ییز چارواکي له یوې امنیتي غونډې وروسته د راوتو په حل کې و. په دغه غونډه کې جنرال میلر هم ګډون کړی و، خو هغه ته زیان نه دی اوښتی. جنرال سکاټ میلر تر دغې پیښې وروسته رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د هدف نه و. وسلوالو طالبانو بیا د برید مسولیت منلی او ویلي دي چې هدف یې د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق او د ناټو قمندان سکاټ میلر و. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزي په کندهار کې د یو خبري کانفرنس پر مهال ویلي چې د دوی د مندونو له مخې حمله کوونکي له حملې 15 دقیقې وړاندې له پولي اخوا 2.5 دقیقې په ټلیفون خبرې کړي او د حملې پړې دستور اخیستی. د کندهار امنیه قمندان تیره پنجشنبه د ولایت په دفتر کې په داسې حال کې چې د ناټو د قاطع ملاتړ د قمندان سکاټ میلر او نورو چارواکو سره له یوې امنیتي غونډې څخه د وتو په حال کې وو، د یو ساتونکي لخوا ډزې وشوې او وژل شو. په همدې حال کې د مشرانو جرګې د سه شنبې ورځې په عمومي غونډه کې یو شمېر سناتورانو وویل چې د دغې پېښې عاملین باید مجازات شي. د دغو سناتورانو له ډلې نظر محمد فقیري په دې اړه وویل:
دا څه رقم عسکر وو، دا چا راوستلی وو، چا به ضمانت کړی وو، او چې دا غټه واقعه یې پیدا کړله. دې لپاره زر څه سره دې کشفي اورګانونه الوتلو خلکو ته دې شدیده جزا ورکړي.
په همدې حال کې د مشرانو جرګې لومړي مرستیال محمد علم ازدیار وویل: که هم تر اوسه د هیڅ یو ملي شخصیت د ترور دوسیه نه ده روښانه شوې، خو په وینا یې بیا هم د جنرال عبدالرزاق د ترور په اړه ځینې مبهمې او ګونګې څرګندونې موجودې دي چې باید قضیه یې ژر تر ژره روښانه شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي راډیو ته غوږیست. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو په ورځو کې د 1215 حملو مخه نیولې ده. دغه وزارت وایاند نجیب دانش د سیشمې پورس ازادي راډیو ته ویل: سره له دې چې وسلوالو طالبانو پراخې حملې پلان کړې وي، خو دغه وسلواله ډله یوازې په 103 حملو وتوانېده چې یو شمېر افغانانو ته یې مرګ ژوبله هم واړوله. اخو د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي د انتخاباتو په ورځ لسګونه ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. اکرام الله اکرام په دې اړه یو تفصیلي راپور جوړ کړی.
که څه هم د افغانستان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې لشته امنیتي ګواښونو سره سره بیا هم د خلکو پراخ ګډون په ملي او نړیواله کچه وستایل شو، خو دا انتخابات د لسګون افغانانو د سر په بیا هم تمام شول. سره له دې چې وسلوالو طالبانو پر انتخاباتو د پراخه حملو ګواښونه کړي وو، خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې نږدې 4 میلیونه افغانانو د رایې اچونې په بهیر کې برخه واخیسته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې وسلوالو مخالفینو پر انتخاباتي پروسې 1314 حملې پلان کړي وي چې یوازې 193 عملي کړي او د نورو مخه یې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شوه. د دې وزارت وایي نجیب دانش د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
در مجموع 193
دی. وای پټوله کې دښمن 193 پیښه تر سره کړی چې نه هاتیای په انتخاباتي مرکزونو او محلونو وی او پاتې نوري په امنیتی ځواکونو وشو. پټوله کې چې وسلوالو مخالفینو کوم حمله پلان کړی وي، شمیري 1314 تر رسیدي چې یوازې دوی د نه هاتیا پیښو په کول وټوانیدل او پاتې 1115 پیښو مخې ونیول شو. خاغلی دانش وویل چې په دغه پیښو کې 250 تنه امنیتي سرتیری او ولسی وګړي وژل شوي او تر 115 نور ټپیان دي. خو د افغانستان د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې د رایې چونې په دواړو ورځو کې یوازې 215 ولسی وګړو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده. د دغې ډلې مسؤل عزیز احمد تسل د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه مرګ ژوبلې ډېره برخه یې په کابل، ننګرهار او کندوز ولایتونو کې رامنځته شوې ده.
په مجموع کې یعنی 215 کسان ته مرګ ژوبله اوښتي وو چې یو شپېته پکې شهیدان شوي دي او 102 ټپیان دي. د دې مرګ ژوبلې لویه برخه په ننګرهار، کابل او کندوز کې وه.
ښاغلی تسل د جګړې لښکېلو خواوو غواړي چې په جګړه کې د ملکي خلکو د خوندیتوب قوانین مراعت کړي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د درجه بندۍ لمخې دغه مرګ ژوبله تر ډیره په مخامخ جګړو، بمی چاودنو، انتحاري حملو او راکټي بریدونو لامل رامنځته شوې ده. وسلوالو طالبانو بیا د انتخاباتو په 2 ورځو کې د 400 حملو ادا کړې او ویلي دي چې په دې حملو کې لسګون افغان امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د دغه وسلوالې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې دوی تر ډیره هڅه کړې چې د ملکی وګړو ژوند ته پام وکړي. دا په داسې حال کې د چدروانې اونۍ د شنبې په ورځ چې د میزان 28 کې د کندهار او غزنی پرته په ټول افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات ترسره شول. که څه هم په دې ورځ د ځینې تخنیکي او امنیتي ستونزو له امله په بیلابیلو ولایتونو کې د رایې اچونې یو شمېر مرکزونه بند پاتې شول، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون په دې مرکزونو کې د یوې بلې ورځې لپاره د رایه چونې اعلان وکړ. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د انتخاباتو په دوهمه ورځ د امنیتي ګواښونو له امله هیڅ مرکز تړلی نه دی پاتې شوی، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلینو تېره ورځ وویل چې د 401 بندو مرکزونو له جملې په 253 مرکزونو کې د انتخاباتو په دوهمه ورځ رایه چونه وشوه او پاتې نور د امنیتي ګواښونو له امله تړلي پاتې شول. افغان امنیتي بنسټونه وایي چې د دغو انتخاباتو د امنیت ساتنې په هدف یې 6,000 سرتیري موظف کړي وو چې د پروسې امنیت وساتي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي د انتخاباتو په خاطر د امنیتي ځواکونو هڅې او پروګرامونه ستایي او وایي سره له دې چې دښمن ډیر تبلیغات کړي وو، خو افغان ځواکونه وتوانېدل چې د دغه بهیر امنیت په ښه ډول ټینګ کړي. د دغه کمیسیون غړي وږمې ساپۍ ازادي راډیو ته وویل
بند خوشبختۍ زیری چې څومره چې خلکو تشویش درلود هغه باندې د خلکو د امنیتي ځواکونو په هغه میړانه باندې په واقعیت بدل شوې، انتخابات وشو، دې تقدیرو دا میړانه د دې بچیانو او مدیریت د دې ځواکونو هم د کورنیو چارو وزارت هم د دفاع وزارت هم د ملي امنیت لوی ریاست په مجموع کې دی قابل تقدیر دی او باید قابل تقدیر شي.
هغه لساپۍ وایي د انتخاباتو د امنیت په خاطر د افغان امنیتي ځواکونو ښه پلان د دې ښکارندوی کوي چې دوی د امنیت د ټینګښت توان لري او کولی شي چې د افغانستان دښمنان وځپي. په همدې حال کې په افغانستان کې اروپایي ټولنې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي امنیتي ګواښونه او نامنۍ ونه توانېدي چې افغانان د ولسي جرګې په انتخاباتو کې لرایا چونې راوګرځوي. په دې اعلامیه کې راغلي چې افغانانو په انتخاباتو کې په خپل پراخه ګډون سره وښوده چې نامنی او حتی دوی ته د مرګ ګواښونه هم نشي کولی چې د دغه ولس د سوله ییز او ولسواک راتلونکي مخه ونیسي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غوښتل د انتخاباتو په اړه یو بل موضوع دا چې په پکتیا کې د انتخاباتو د ترسره کوونکو کمیسیونونو چارواکي وایي چې له دوی سره شکایتونه ثبت شوي دي. پکتیا کې د انتخاباتو شکایتونو د کمیسیون کمشنر ښاغلی محمد شفیق امین نن سهار ازادي راډیو ته وویل له دوی سره د ثبت شویو ډیری شکایتونو سره د کاروالي په هدف اثباتي مدارک لکه ویډیوګانې او نور شواهد هم شریک شوي. د ویل که شکایتونو په اړه باندې کاروالی ثابت شي نو د یو شمېر سیمو او مرکزونو کارول شي رایې به باتل اعلان کړي. په اړه د ازادي راډیو خبريال اصیل زازی له پکتیا د ریپورت را لګلې.
پکتیا کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې تر دې مهاله د 450 په شاوخوا کې شکایتونه ثبت کړي دي. د یاد کمیسیون کمشنر ښاغلی محمد شفیق امین نن ازادي راډیو ته وویل ډېرې شکایتونه په نوماندانو ټاکنیز کمیسیون د مسؤلو او غیر مسؤلو وسلوالو د غیر قانوني مداخلې او د نوماندانو لخوا پر یو بل شوې دي.
حدودا د 450 په شاوخوا کې شکایتونه مو سره ثبت شوې دي چې د دې برخه په نوماندانو باندې د همدار است په زورواک باندې هم ځینې شکایتونه ثبت شوي دي. د هغوی د انتخاباتي جریان کې خپل زور کارولی دی او په دولتي کارمندانو باندې هم په شمول د پولیسو ځینې شکایتونه ثبت شوي دي او په کمیسیون باندې هم ډېر زیات شکایتونه ثبت شوي دي. یعنی منظور دا دی چې کمیسیون د انتخاباتو باندې هغوی باندې عمده شکایتونه په دې مورد دي چې دوی په وخت باندې محلونه نه وو پرانیستي او په زمانی کې دوی د بایومتریک و وسیله په ډیرو مواردو کې خراب او کار نه کوله او چې مامورین ورسره نابلده و او یعنی په ټوله کې د دوی دغه د ضعف مدیریت د دې باعث شوی و چې په خپل وخت باندې ټول خلک خپل هر رای حق ونه شي کارول.
امین زیاته کړه دوی سره ثبت شوي ډیری شکایتونو سره د کاروالي په موخه اثباتي مدارک لکه ویډیوګانې او نور شواهد هم شریک شوي دي. دی وایي په دې شکایتونو کې داسې موارد هم شته چې که کاروالی ثابت شي یو شمېر سیمو په مرکزونو کې کارول شوې رایې به باطل اعلان شي.
یوه لویه برخه د دې شکایتونو اثباتي مدارک هم لري. یعنی کوم شکایتونه چې موږ ته رسیدلي دي د اثباتی مدارک رو به شکل وانه وزی ویدیوگان ورانده شویدی، اکسون ورانده شویدی، به رسمی ارگانون و دین مستند اسناد ورانده شویدی. آمونگ هم پا دی کار که و مونگ وزی ترنی پا مرحله کیو لطول و زیدخ لارگانون و سره لشاکی سره اگه چابانه چی شکایت به لگوی سره کار که و خبال ترنی تکمیله و دست موارد شده چه که اگه پی اثبات ورسی اگه شکایتونه چی سطح شویدی چه درای دو بسان لامل دیش.
بلخوا پا پکتیا که در تاکنه خپلواک کمیسیون ولایتی دفتر گردیست لاروند و دیر لسول سواله ایسخه در کارول شو یو رای و صندوقونو رسید و خبر ورکرده ویلی دی چه دیر جلب ده هاگ و رایش میره نپیل کلی چه پا ولسواله ای که در موجوده مشکلاتو لعمله در دوی کارمندان او ناظرینی پاش میرلو ندیتوانی دلی. پکتیا کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس ښاغلی خواجه امین الله حفظلی آزادی راډیو ته وویل
خوشبختانه چې د امنیتي ارګانونو د همکاري په واسطه باندې په ټوله کې د ټولو ولسوالیو نه زموږ د انتخاباتي اساس او غیر اساس توکي ولایتي دفتر ته رسیدلی دي. کوم مرکزونو کې چې راشمارنه د موجوده مشکلاتو په اساس باندې چنه ده شوی، موږ هغه راشمارنه په ولایتي دفتر کې د کاندیدانو او د ناظرینو مشاهدینو د کمیسیون سم شکایت د دوی د نمایندګانو په موجودیت کې به موږ دغه راشمارنه په مخه د کارمندانو په سمونه په ولایتي دفتر کې کوو.
یاد دی وی چې پرون ناوخته یو شمېر معترضو نمایندانو د یوې خبري ناستې له لارې د ټاکنو له خپلواک کمیسیون وغوښتل چې د ولس ارادو ته احترام ولري، حقیقي رایې له باطلو رایې څخه جلا کړي او هغو رایې ته اعتبار ورکړي چې د بایومټریک سیستم له لارې کارول شوي دي. اصیل زازای، آزادی رادیو، پکتیا.
دیوا لا لیبرتاد.
بو سربخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
I am always going to put America first.
رفراندوم شورا.
Democracy is not the buildings. It's not the monuments. It's you.
لا آزادی رادیو سروسی او ترنور و زرد افغانستان سیمی او نړی له حالاتو خبر شید.
ازادي رادیو پټول افغانستان کې په دولس شپږ میمنځنۍ چپه او افم سره شرف پنځه باندې اورېده. ترکیه ولسمشر وایي قوي شواهد لري چې په استانبول کې د سعودي عربستان د کنسولګرۍ چارواکو او سعودي یو ټیم د سعودي خبریال جمال خاشقجي وژنه څو ورځې وړاندې پلان کړی و. رجب طیب اردوان نن سه شنبه دغه سعودي خبریال د وژل کېدو په اړه د ترکیه چارواکو د تحقیقاتو نتایج اعلان کړل. ښاغلی اردوان زیاته کړه خاشقجي په بیرحمانه توګه وژل شوی. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د سعودي چارواکو د خاشقچي د وژلو پلان له سپتمبر میاشتې راهیسې پیل کړی و. د ترکیه ولسمشر خبرې د سعودي د هغه اعلان په تضاد کې دي چې ګواکې دغه د سعودي منتقد خبریال په کنسلګری کې د فزیکي شخړې په نتیجه کې سهوان مړ سوی و. اردوغان په خپله نننۍ وینا کې د خپل هیواد د واکمن ګوند غړو ته په پارلمان کې وویل چې له دې پیښې سره په تړاو به هیڅ هم پټ پاتې نه سي. د ترکیه ولسمشر له سعودي عربستانه وغوښتل چې پرېږدي د خاشقچي په قضیه کې نیول سوي اتلس کسان محاکمه سي. د زیاته کړه چې د سعودي عربستان د پاچا لخوا پر دنده ګمارل سوی کونسل بې کفایته دی. اردوغان وویل چې چارواکو د کونسلګرۍ کمرې ایسته کړې وې. د ترکیه حکومت وایي که ملګري ملتونه او نورې نړیوالې ادارې د خاشقچي د وژنې په قضیه کې د تحقیق غوښتنه وکړي دوی به ورسره همکاري وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو څو ساعته مخکې د اردوغان تر وینا وویل چې ترکیه تر اوسه د خاشقچي د وژل کېدو د قضیې اړوند معلومات له کوم بل هیواد سره نه دي شریک کړي. اوغلو له انادولو دولتي خبري اژانس سره د خبرو پر مهال وویل چې ترکیه چمتو ده په دې اړه په هر ډول نړیوالو پلټنو کې همکاري وکړي. خاشقجي 95 کلن و. د ایلا واشنگتن پوسټ سره خبريال و او د سعودي عربستان د مشرتابه سخت منتقد و. د اکتوبر په 2 نیټه په استانبول کې د عربستان کنسلګری ته د ځینو اسنادو لپاره ورغلی و خو بیرته نه و راوتلی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر ویلي چې هیواد یې د خاشقجي د قضیه په اړه بشپړو پلټنو ته ژمن دی چې په دې اړه ټول حقیقتونه راپورته سي. سعودي عربستان چې ترکیه ته یو پلټونکی ټیم لیږلی دی هغه به له ترکانو سره یو ځای کار کوي او په ګډه به د جبیر په وینا د خاشقچي د وژنې په اړه شواهد راټولوي. عادل الجبیر دا خبرې په انډونیزیا کې دغه هیواد ته د رسمي سفر پر مهال یوې خبرې غونډې ته وکړې. د ویلي دوی ژمن دي چې باید حقیقت بشپړ وي او حقیقت افشا سي او هغوی چې د دې قضیې مسؤلیت پر غاړه لري باید مجازات سي. د ویل چې هیواد یې پر دې هم کار کوي چې دا وړ کار باید هیڅکله بیا تکرار نه سي. د سعودي عربستان د بهرنی چارو وزیر عادل الجبیر ویل چې د دې قضیه په تړاو اتلس کسان نیول سوي او شپږ لوړپوړي دولتي چارواکي له دندو ګوښه کړای سوي او پلټنې ورڅخه روانې دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. شاهزاده نبینایم د کنر ولایت څخه. دا چې کومې ټاکنې وشولې د ولسي جرګې دپاره دلته خو چې موږ کومونې ده په کنر ولایت کې بعضي وکیل صاحب د رای محلو ته راغلي وو خلکو ته به اشارې کولې چې ما ته رای راکړه. بعضي تللي وو چې هغې به پیسې ورکولې. دلته موږ ولیده دلته په داخل د مرکز کې هغه چې د نمندانو دپاره جنکیانې تربیه شوې وي خزه خو ساده دي بس زر زر روپۍ دو دو زر روپۍ ورکوللې. ساده خزه باندې مې ورته وویل چې کوم ځای کې ستاله موږ ټکمار وکړو د بل وکیل په مدیت هغه به د خپل وکیل په نفع باندې به رایې استعمال کړه. آیا دا رای به د قرنټین په لور باندې لاړې شي او لاړې به نه شي؟
بله السلام علیکم دا محب لا محبت ما له هلمند ولایت مرکز لشکرګانه خو په نومي ورځ چې ټاکنی د وو بجو څخه دوی ویلي وو چې شروع کیږي به خو متاسفانه چې هغه څه ونه شول د بایومتریک سیستم کې ځینې ستونزې وې خو بیا هم د دولس بجو یا دوه بجې په شاوخوا باندې پیل شولې چې د ماښام تر اتو بجو دوام درلود او په ښه توګه کول ټاکنی په نومري ورځ څخه ورسېدلې او د دوه ورځې لپاره هم په ښه توګه په ښه حرامه فضا کې خلک راغله خپلې رایې ورکړلې او
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي رادیو تا غوږ اس وخت په افغانستان کې کرا کرا څلورمی بجې کېږي. فرشته جلال زی استودیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان جمهور رئیس نن پر پاکستان ژغ وکړ چې په کندهار کې د وروستۍ حملې طرحان ونیسي او کابل ته دې وسپاري. ښاغلی غنی وویل دا توطیه په پاکستان کې پلان شوې وه. د افغانستان جمهور رئیس نن جنرال عبدالرزاق اڅکزي ته د افغانستان د خپلواکۍ د ملي اتل لقب ورکړ او د کندهار د پولیسو د روزنې اکاډمۍ د جنرال عبدالرزاق اڅکزي په نامه کړه. د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر مرستیال افغانانو ته د انتخاباتو د بری مبارکي ویلې ده. سپین ماڼۍ نن وویل چې د مایک پنس ویلي چې افغانانو د ولس جرګې په انتخاباتو کې د ګډون لارې د ډیموکراسۍ د پرمختګ ضمانت وکړ. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قتل پلان د هغه تر وژل کېدو څو ورځې مخکې جوړ شوی و. اردوغان نن د ترکیه د پارلمان په غونډه کې د خپل ګوند غړو ته وویل چې د سعودي د ایجنټانو یو ډل مخکې تر دې چې خاشقجي ووژل سي ترکیه ته رسېدلې وه. او د پاکستان او روسیې نږدې 200 ځواکونو په خیبر پښتونخوا کې ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي دي.
لاند خبرونه مو واوریدل. پوره خبرونه او تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه له اکرام الله اکرام اورو.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سیالیو په لومړۍ نیمه پایلوبه کې شاهین اسمایي یو د صفر په وړاندې د میوند اتلانو لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره پایلوبې ته لاره پیدا کړه. دغه سیالۍ تیره شپه د افغانستان پر وخت 15:30 دقیقې د کابل په لوبغالي کې ترسره شوه. که څه هم د دې سیالۍ تر 90 دقیقې پورې یو لوبډله هم د ګول په وهلو نه توانېده، خو د سیالۍ په وروستیو شیبو کې مصطفی افشار وتوانېد چې د شاهین اسمایي لوبډلې په ګټه یوازینی ګول ووهي او خپله لوبډله پایلوبې ته ورسوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبرونو مسول شفی شاداب نن ازادي رادیو ته وویل چې د دغه سیالیو دوهم نیمه پایلوبه به نن د اباسین سپی او توپان حریروت لوبډلو ترمنځ سرسره شي. د دغه وینا د دغه سیالیو د پایلوبې لپاره د رواني اونۍ د پنځشنبه ورځ ټاکل شوې ده. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي چې د دې هیواد د پانکریشن 9 نفری افغان لوبډله په نړیوالو سیالیو کې روسیې ته رسیدلې ده. د دغه ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه لوبغاړي یادو سیالیو ته له پوره چمتووالي سره تللی دي. د نوموړي په وینا یادې سیالۍ به د رواني عقرب میاشتې په شپږمه پیل شي او وو ورځې به دوام وکړي. د بدني روزنې د ریاست د معلوماتو له مخې پانکریشن یو رزمي لوبه ده چې 12 کاله وړاندې فدراسیون د بدني روزنې په چوکاټ کې داخل شو. ښاغلی پیمان وویل چې د دغه ورزش افغان لوبغاړو له دی وړاندې هم په بیلابیلو سیالیو کې برخه اخیستې چې افغانستان ته ښه ویاړونه راوړي دي. او د افغانستان د اشیهار کراتی فدراسیون مسولین وایي چې لوبغاړو د اشیهار کراتی د نړیوالو سیالیو په شپږم پړاو لوبو کې د ګډون په هدف تمرینات پیل کړي دي. دغه فدراسیون رئیس غلام جیلانی غروب نن ازادي رادیو ته وویل ټاکل شوی چې دغه سیالي د راتلونکي میلادي نومبر میاشتې په اتمه په قزاقستان کې ترسره شي. ښاغلی جیلانی زیاتوي چې په دغه سیالیو کې د افغانستان په ګډون د بیلابیلو هیوادونو ورزشکاران برخه اخلي. د افغانستان د اشیهار کراتی فدراسیون د مسولینو په خبره تیر کال افغان ورزشکارانو په دغه سیالیو د سروزرو سپینزرو او برونزو میډالونه ګټلي وو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي اوس د افغانستان شاوخوا 40% ښځې او نجونې د وینې له کموالي سره مخ دي. فیروز الدین فیروز د سې شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د 40 ولایتونو د پوهنې له رئیسانو سره په یوه ناسته کې ویل د یادې ستونزې د کمولو لپاره د آیرون فولیک اسید ټابلیټونه په پام کې نیول شوي او د پوهنې رئیسان کولی شي د دغه پروګرام په پلي کولو کې مرسته وکړي. خان محمد سین په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې ورپسې به 2 پروګرامونه هم خپور شي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د افغانستان د خزو په تیره په خونځیو کې د خزینه زده کوونکو د وینې کمښت د زده کوونکو د ذهني او جسمي سالمې ودې عمده خنډ ګڼي. وای د آیرون فولیک اسید ټابلیټونه کولی شي چې دغه ستونزه کمه کړي. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سه شنبې په ورځ په کابل کې د هیواد د 40 ولایتونو د پوهنې له رئیسانو سره په یوې ناسته کې وویل دمګړې د افغانستان 40% ښځې او نجونې د وینې د کموالي له ستونزې سره مخ دي چې د ښځو په تیره د خزینه زده کوونکو پر ورځنیو فعالیتونو یې ناوړه اثر کړی دی. د موبایل هڅې تیزی شوي چې د خوار ځواکۍ او د وینې د کمښت د ستونزې د کمولو لپاره د عامه روغتیا د وزارت او یونیسف د ډبلیو آی اف اس پروګرام په ټولو ولایتونو کې د پوهنې د رئیسانو په همکارۍ پلی کړي.
40% مادرا د جامعې ما و 30%
د موبایل زمونږ په ټولنه کې 40% ښځې او 30% نجونې د وینې د کمښت له ستونزې سره مخ دي. له دې امله د دوی د ودې او زده کړې توان هم لږ دی او د ټولنې د اوږو پیټه ګرځي. مون کولای شو چې د یوې آسان او ارزان لارې نه چې د وسپنې او فولیک اسید د ټابلیټونو ویشل دي دغه 30% هدف وګرځو و د سم کړو.
رشد خوب میسازیم.
د موبایل د هیواد په وسنیو حالاتو کې ډېرې خلک او پتیرز د کوونکی د بیوازلۍ نامنې او داسې نور ستونزو له امله نشي کولای چې کافي ویټامینونه واخلي او د یادو ټابلیټونو کارول د موجوده ستونزې د حل یو بدیل لاره ده.
نیما نړی
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لاس کلنې د انجلۍ لپاره تکل سوي ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې. زه د افغانستان د خزینو
د خطو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشتہ غنی.
سلامونه د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې د رویباری د هغو کیسو په اړه غږیږو چې د انجلۍ د منفي ځواب تر اورېدو وروسته د هلک کورنۍ په هغې پسې سپکې سپورې او تهمتونه کوي.
اوس ما پسې ځکه نه راځي خاصګرنه چې ما پسې ډېرې کیسې جوړې کړې دي.
کله کله دا دښمنان داسې شي چې په مرګونو باندې اوړ
خدای لعنت ده په دې کسانو باندې چې دا هغه پاک دامنې ښځې پسې تهمت لګي.
ولې ځینې کورنۍ وروسته له دې چې د یوې انجلۍ رویباری وکړي او د هغوی منفي ځواب واوري په انجلۍ او کورنۍ پسې بد وایي؟ دا تهمتونه او کیسې د انجلۍ په راتلونکي ژوند څه اثر کولی شي؟ اسلام په دې اړه څه وایي او د دې ستونزې د حل لارې کومې دي؟ په دې خپرونه کې د راپور تر څنګ د ښځو د حقونو له یوې فعالې سره مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ چې فرشته غنی وړاندې کوي.
په افغانستان کې دوه دادی چې د دوه کسانو د ګډ ژوند پیلولو مخکې د هلک کورنۍ د نجلۍ کور ته په جرګه ورسي او دا کار هغه وخت تر سره کوي چې پوشي ټاکل شوې نجلۍ د دوی په ټولو معیارونو برابر ده. اکثره وختونه د هلک کورنۍ لخوا د رویباری مراسم تر سره کول د نجلۍ لپاره د هغې د حرمت او حیثیت د ساتنې په معنا شمیرل کیږي او په دې سره د نجلۍ عزت په کور او کلي کې زیاتېږي. خو ځینې وخت د رویبارۍ دغه لومړنۍ خبرې د نجلۍ د ټول عمر پیغور شي. افغان ښځې وایي کله چې د دوه کورنیو ترمنځ د یو بل د پیژندلو لپاره کافي معلومات نه وي او یا د نجلۍ د کورنۍ خوښه نه وي نو دغه اړیکه نه ترسره کیږي او د هلک کورنۍ منفي ځواب اوري. د دوی په خبره ځینې وختونه هلک او کورنۍ یې د نجلۍ د کورنۍ منفي ځواب خپل غرور ته زیان بولي او د دې لپاره چې په قام او خپلوانو کې بایللی غرور لاسته راوړي نو په نجلۍ پسې سپکې سپورې وایي او تهمتونه پرې کوي. برېښنا د لغمان ولایت اوسېدونکې ده. هغه وایي 12 کاله کېږي چې رویبارانو د دوی د کور ور نه دی ټکولی. برښنا وای که څه هم په تند روغ او ښکلې ده، خو شاوخوا دیارلس کاله مخکې یوې مرکې ته منفي ځواب ورکړی و، نو ځکه هغوی په دې پسې تهمت وکړ. د برښنا په خبره اوس په کور او کلي کې خلک ګمان کوي چې ګواکې هغه خبرې رښتیا وي او په دې پسې په جرګه نه راځي.
اوس ما پسې ځکه نه راځي خاصګر نه چې ما پسې ډېرې کیسې جوړې کړې دي. کلي کې خو زر یو خبره چې ټول کلي خبرې کېږي، هماغسې کلیوالم ټول خبر شو چې راتله، بیا ماته یې کتل، بیا یو خبرې کوله چې دا جنۍ هغسې خرابه جنۍ ده، ډېره بد اخلاقه ده، هر چا بیرون ته چې وتله به ډېره سخته وه. اوس ځان ته هم خفه نه یم، زه ودانې خورګانې لرم، هغوی ته خفه یم چې زما خاطره دي هغوی د نوم بدېږي، هغې پسې موسوب نه راځي، وایي یو خور چې دغسې دا ټول خورګانې به یم دسې.
د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منی قانون په 29 ماده کې راغلی، هغه شخص چې خزې ته کنځل وکړي یا یې تحقیر او تخویف کړي له احوالو سره سم په قصیر حبس چې له 3 میاشتو کم نه وي محکومیږي.
ځینې کسان وایي د واده په مسایلو کې د منفي ځواب اورېدو وروسته د یوې نجلۍ په عفت او عزت تور پورې کول، که څه هم د څو شیبو لپاره د هلک او د هغه د کورنۍ د انتقام اور سړولی شي، خو پایلې یې زښت خطرناکې هم کیدای شي او کله کله د عمر تر پایه پښیماني له ځان سره لري. د ننګرهار بټیکوټ ولسوالۍ اوسېدونکې وژمه دورانۍ د خپلې یوې کلیوالې کیسه راته کوي.
چوری کی ورته لیور کړی نه و، خو فامیلی ورسره ممانیت وکړه، هغه پسې دومره خبرې شوې دا تر هاته دی پورې چې دا ناجایز بچی راوړی دی، دا د فلانی سره جوړه ده، دا فلانی سره دا هی نجلۍ کور دروازه تر څلوېښت کلو پورې چاونه ټکوله، او بالاخره زړه شوه چې نن به نه ارمان یو نه به د هغې د مورتوب او نه د ښځېتوب دی چیم نه چې همدې برنامه کړې وه همدې وکړه. نن سبا یار څو ګوري ورته وایي چې دا خو همغه بدنامه ښځه وه، او بیا تا په خپله وویل چې دا سمه نه ده، څنګه ده وکړه.
له بلې خوا لیمه چې د پکتیکا ولایت اوسېدونکې ده وایي کله چې یوه کورنۍ ورپسې په رویباري راغله او دوی منفي ځواب ورکړ، نو هغوی ویلي وو چې دا نجلۍ له قده ټیټه او له رنګه توره ده، نو ځکه یې د خپل زوی لپاره مناسبه نه ده ګڼلې.
زما خپل زړه نه کېدو که زه واده وکړم، د مور پلار مې زړه نه کېدو، موږ رد جواب ورکړو، دا خبره دوی ته زور ورکړ، دوی ولې رد کړو؟ ویلي دا جنکۍ توره ده او داسې ده او داسې ده، خو ډېر خبرې
له بلې خوا د کابل ښار اوسېدونکې نګینه وایي کله چې د خپل ورور لپاره رویبري کوله، نو د نجلۍ کورنۍ پرته له دلیله منفي ځواب ورکړی. د هغې په خبره هم دا سبب و چې دوی هم د خپل زړه د بړاس ایستلو لپاره په نجلۍ پسې ځینې خبرې وکړې.
طبعا هیڅوک هم ځان کم فکر نه کوي، نو هر څوک ځان پرفیکټ فکر کوي، چې دلته چې زه چې کله ورور ته ښځه کوم نو ځان ډېر پوره فکر کوم، دا لحاظ نه کنه یم چې زما ورور پوره دی، وظیفه لري، ښایسته ده، خفه فامیل ده، چې انجلۍ پسې لاړ شم تبن ما ته زور را کړي چې ولې موږ ترانه کړې د انجلۍ کې څه خو چې لاړ شو، خو یو دوه خبرې خو ورپسې کوو، زه داسې انجلۍ وایي داسې خبره وایي چې موږ ته انجلۍ دا نه کړه.
د بېلابېلو دلایلو له مخې په ځانګړې توګه د رویبارۍ په مسایلو کې د یوې نجلۍ په عزت او عفت تور پورې کول د اسلام له اړخه څه حکم لري؟ په اړه یې د کابل د علماو شورا مرستیال مولوي ګل احمد صدیقي وایي:
الله تعالی فرمای ان الذين يرمون المحصنات، اغه کسان چې هغوی تهمت لګی المحصنات الغافلات، اغه پاک دامنی پردامنی خزی جنکی غافلات چې په هیڅ شی هم خبر نه ده، المؤمنات چې مؤمنی وي، لعنو فی الدنیا والاخره، الله تعالی د دغه کسانو لپاره فرمای چې د خدای لعنت ده په دې کسانو باندې، او الله تعالی دا په دې معنی نه خلاصېږي چې یوازې په دنیا کې زما لعنت په تاسو ده، نه، ولهم عذاب عظیم، او د دوی لپاره ډیر یو لوی عذاب الله تعالی د قیامت پر ورځ کې اماده کړی دی. نو دلته الله فرمای چې ته کله سلور شاهدان نشي راوستئ، نو فجلدوهم 80 جلدتن، دغه تهمت لګونکي ولا الله تعالی چې دا احتیاج درې ووهي.
د یوې نجلۍ د عزت، حیثیت او شخصیت په اړه سپکې سپورې خبرې نه یوازې هغه له خپل حق محروموي، بلکې په کور او ټولنه کې د تاوتریخوالي او ګڼو نورو ستونزو سره هم مخ کولی شي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وای د همدغه ډول کړنو لکبل ځینې وختونه لوی شخړې او دښمنۍ هم رامنځته کیدای شي. د دې کمیسیون د صحوی دفتر غړي شفیقه سپار له هغو پیښو یادونه کوي چې د ځینو ریښه یې همدې ډول کړنو ته ورګرځي.
اکثریت قضایایی در سطح ولایت کابل هست.
زموږ اکثره پیښې په کابل ښار کې ثبت شوې دي. نو کله چې موږ د وهلو، ټکولو، توهین، تحقیر او ان د طلاق پیښې څیړو، نو په وروستۍ برخه کې راته معلومه شي چې د دې ټولو انګیزه همدې مسلې ته ورګرځي. نو ځکه موږ له یو شمېر مدني بنسټونو سره په همغږۍ د ټولنې بېلابېلو کسانو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه برابروي.
مختلف ما برنامه آګاهیدهی بیشتر را داریم.
نیمه نړۍ
دا خبرونه د سیشنبه په ورځ د مازیګر له 4:30 بجو وروسته او بیا ځلې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2:30 بجو وروسته اوریدلای سي.
راځي له خلکو او روچولې زینې روی باران وروسته لدې چنجونې منفي ځواب ورکړي په دوی پسې سپکې سپورې کوي.
فاروق هم در ارزان قیمت و سودن که زما په نظر جونه هم مشکل پسند دی لوار خواهشات لری کلن اکل علکی چه خوخ نشیره دی که بیانور در علک هم زرپی در دو که ور پس خبر جور که یا چه بالا بل چا سر جور و یا دسته و یا دسته ور پس خبر جوره وی.
نو ما حسین د کابل سیدون کې ما لکه کله چې یو ورکه یا د ورکه فامیلی انجلی په سی خاصګاری سي او انجلی فامیلی نه خوخي یا انجلی خپل ور پسې نه ورکي نو ورکه فامیلی د پاتې یغي د پسې خراب خبرې کوي. دا خکان ریزه کې د انجلی عزت د خپل اند کېږي او ژوند دی تبا کوي.
ولی ځینې کسان وروسته لدې چې د یوې انجلۍ کورنۍ د واده وړاندیز ته د رد ځواب ورکړي په انجلۍ پسې ناسمې خبرې کوي او تهمتونه تړي. که چیرې دغه ستونزې او تهمتونه زیات شي پایلې یې څه کیدلی شي؟ او که یوه انجلۍ د رویباري د مراسمو په وخت له دغسې ستونزو سره مخ کیږي د کورنۍ او خپلوانو دندې څه ده؟ په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غني د ښځو د حقونو له یوې فعالې سارا ویګل سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
اغلی وای کال ډیره مننه کپل عمر سر کې پدی وغه کې ګوچې ول زین کسان ورسته لدی چې دی وینجلې کورنۍ د واده وړاندې ستارات جواب ورکوي. پنجلې پسې ناسمې خبرې کوي او تهمتونه تړي.
متاسفانه زمونږ په ټولنه کې داسې یو عادت دی چې یو کورنۍ ته زی یو وینجلې خپل زوی د پاره غواړي خو اغه وینجلې کورن کې یا کورنۍ هغه مناسبه ونه ګڼي نو هغه کپډیر درنخ سره جواب کی هغه بل کورنۍ ته بنځړته یو درد رسیږي او خبره ترسیگی نو باغه لحاظ باندې بیا شروع کوي د دغه کورنۍ پنجلۍ پسې.
که چیرې د خستونز او تهمتونه زیات شي نو وړه پایلې څه کېدای شي؟
اول خو امکان لري چې خپل دا جنې یو ډول رواني مشکلات ورته پیدا شي. یو دویمه خبره دا ده چې د دې انجلۍ زندگی خو لاړه برباد شله. خدای نه خواسته که څوک په دې خبرو باور وکړي کنه که څوک وایي چې والا رښتیا هم دا څنګه خبره وه دی ولې ورنه کړه بل څوک یې خوښو بل چا سره مل څه دوستي ارتباطات یې درلودل ځکه یې ونه کړه. اغه انجلی د پلار په کور پاتې شي کله کله وارد دا هم سبب دي چې هغه جلی چې بل چا مخ کې لیو لغه نه ور باندې جرګه شوی ده نه د ورکړل شوی واغې ور پسې غلطه خبرې کړي د اغه انجام به دای کغه انجلی یو بل کور ته ودیږي خامخا د جلی په مخ چیرته ضرور چیرته غواخې چیرته کله کله خاون په شک کې چې هغه جلی د بدبختی او د خراب ژوند سبب کیږي. حتی چې دا سبب واقعا کله کله دا دښمنان داسې شي چې په مرګونو باندې اوړي.
ځین کورنۍ خو داسې هم دي چې په خپلو لونو بیا باور نه کوي که دا خبرې زیات شي.
په یو کور کې چې یو پیغله خور او لور هر څوک لري اول دغه کورنۍ باید همیشه په هر سطحه چې ژوند کوي باید ډیر منطقي د خپل اولاد په باره کې منطقي فکر وکړي او همیشه د خپل اولاد باندې اعتماد ولري. هیڅ باید خپل کزوی کلوري باید بې اعتمادي فامیل په خپل اولادونه.
اغلی وایګل کدی ته هم راشو چې د دغه سونزو د حل لار څه کیدای شي؟
به هم زه توصیه کوم فامیلونه دا چې ډیر باید احتیاط وکړي چې د چانه خور او لور غواړي دای مطمئن شي چې ماته دا جلی راکې چې سبب دې دغه ټولو بدبختیانو دې دی نشي. مسولیت د میندو د پلرونو داده چې خپل اولاد که په یو غلطه لار مزي تر اخیری لحظه پورې باید دوی کوشش وکړي خپل اولاد لاس نه ونیسي او سم لارې ته راهنمایي کړي او هیڅکله نور ته اجازه ورنکړي چې داغه د اولاد په باره کې غلطه خبره څوک چاته وکړي. هیڅ کله مور پلار به په دې کامیاب نشي که خپل لور تر ګواښ لاندې ونیسي، که خپل لور مثلا د زور زیاتی سره مخ کړي، که خپل لور باندې فشار راوړي، ماما کړه مزه، کاکا کړه مزه، خاله کړه ګوري نه، هغه خلک دومره خبرې کوي. یعنی دا به ډېره غلطه خبره وي د هغه د اولاد د سرنوشت او د آیندې لپاره، او راتلونکي کې به د هغې لور یو بدبخته وي.
ټولن پوهان وایي په ټولنیزو اړیکو کې تر ټولو مهمه مسله د دوو کورنیو ترمنځ د خبرو او چلچلن آداب دي چې باید مراعت شي. په دې سره نه یوازې مقابل لوری د حقارت احساس نه کوي، بلکې د منفي ځواب له اورېدو وروسته پرته له کومې ستونزې قناعت هم کولی شي. دا دوی په خبره د رویباري په مهال د نجلۍ کورنۍ ته پکار ده چې له نرمښت څخه کار واخلي، او که چیرې د هلک کورنۍ ته منفي ځواب هم ورکوي نو په نیک چلند مقابل لوری په دې پوه کولی شي چې د دوی دواړو خپلوي سره نه شي کېدلی. په دې سره د نیمې نړۍ دا خپرونه چې فرشتې غني جوړه کړې او ما همین هیواد درته وړاندې کړه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او جوړ لره. د کاندیدانو پلوونه خوري او کنه؟ خلک وایي د کاندیدانو په پلو خوري کې هغه کسان ډیر ناس وي چې نه نوم ثبت کړی او نه هم په تذکره سټیکر لګولی دی. زه ښه دي، دا څو ورځې مو پلوونه هم غنیمت دي، خو هغه پخوانی خوند یې نشته. د خپرونې په پیل کې مو یوه درې کنجه میسه دعوته وو.
د ګوړې اچار خپرونې قدرمنو اوریدونکو سلام، نن مو د پیاوی سټوډیو ته د بحث لپاره دغه ښاغلي کاندیدان راغوښتي دي. خیر محمد باقولي له کابل نه کاندید، انیلا سرشار له کابل نه کاندیده، او پیر محمد څنګهګرده له کابل نه پارلمان ته کاندید. په خیر راغلی، ستړي مشي. لومړی به پارلمان ته له کابل نه کاندید خیر محمد باقولي ته ور ورکو چې دای دې څه لپاره کاندید شوی او که شیطان ته کامیاب شو څه به کوي.
زه په خپل وار سره لومړی تاسې او بیا د افغانستان نجیب سرلوړي پیاوړي او دغه د غښتلي او څه ورته وایي دا نومې دې یاد نه وتو زړور ملت ته سلامونه وړاندې کوم، او خدای دې وکړي چې نور دا پیاوړی سرلوړی غختلی او زړور ملت د غلو چپاولګرو او بل څه ورته وایي غاصبینو لنډغرو او فساد کوونکو له منګولو خلاص شي. که زه هغه د نطاق خبره شیطان ته کامیاب شوم او پارلمان ته لاړم، نو غواړم چې هلته اصلاحات رامنځته کړم تر څو چې دغه د خلکو کور جوړ نشي، خلک نارامه کیږي.
مثلا څه ډول اصلاحات به راولي؟
څوکۍ چې د خوب کولو، چورت وهلو او غیبت کولو وسیلې ګرځېدلي د خلکو له کوره ټولهم. د خلکو استازي باید ولاړ وي او په ولاړه خپل کار ته دوام ورکړي. په دې ډول به نه خوبړي او نه هم چورت بلې خواته ځي.
بل به څه اصلاحات راولي؟
دغه د قانون کې تغییرات راولم.
څه تغییر به راولي؟
څه تغییرات به راولم؟ له قانون څخه قانون جوړوم، هغه مادي چې د خلکو په ګټه دي پرېدم، او هغه چې په تاوان دي ترې لرې کوم.
نو دا خو ستا کار نه دی، او ته نشې کولی چې دغه کار وکړي.
چې نشم کولی دا بیا بېله خبره ده، پرې به ږدم.
ښه، نور څه پلانونه لرې؟
نور پلانونه مې دا دي چې د ځوانانو د ښې راتلونکي لپاره ولور لمنځه وړم تر څو هر ځوان په ډاډه واده وکولی شي. واده د موږ د ټولنې لویه ستونزه ده او دا باید حل شي.
تا واده کړی؟
نه.
خو د کاندیدیدو پر ځای به دې واده کړی و؟
که کامیاب شوم بیا واده کوم. داسې واده لکه هغو پخوانیو وکیلانو چې خپلو زامنو ته کول، او څو زره میلمانه به یې راغوښتل، او په کیلو کیلو طلایي ګاڼې به یې ناوې ته راوړل کېدې.
سمه ده،
اوس به له کابل نه پارلمان ته کاندیدا انیلا سرشا راته ووایي چې دا که کامیابه شوه څه به وکړي.
زه هم سلامونه تاسې او د افغانستان ټول ملت ته وړاندې کوم او په لوړه غاړه ورڅخه غواړم چې انتخاباتي نښه مې سوری سوری پتلون او انتخاباتي نمبر مې او بخی الیاده مې وود رای راکړئ او بدل یې واخلئ. دا چې زه به څه وکړم نو ټولو ته معلومه ده چې 30 کورونه لرم او دا ټول مې پلار د خپل مټ په زور نیولی دي،
یعنی غصب کړی دي.
نه پوهېږم، خو لکه د نری نیولی دي. زه هم دا ټول غرونه او دشتې په ډېر ارزانه بیه په خلکو خرڅوم چې هیڅوک هم بې کوره پاتې نشي. دا یو کار. بل کار دا کوم چې په ټولو کورونو دوه میله وسله ویشم چې نه یې غل کورته ورشي او نه یې هم عسکر، او چې هر یو ورغی د وسلې میلې پې راواړوي، بیا دې پاکول ما ته پرېږدي.
د قانون په برخه کې به څه وکړي؟
اصلاح به یې کړم. هر چا چې زور درلوده هماغه به پاچا وي، او چې زور یې نه درلوده خپله ورځ دې تېروي، نور دې له چا سره کار نه لري.
نو د تا خو ټول پلانونه د زور او تشدد دي، دا به کله څوک درسره ومني؟
په زور یې پیمنم.
مننه له تاسو څخه. اوس به پیر محمد سنګګرده راته ووایي چې که کامیاب شو څه به وکړي، خو که له هغه مخکې د خپل تخلص په اړه لږ رڼا واچوي خوشحاله به شو.
زه هم ټولو ته سلامونه وایم. تخلص خو مې ځکه سنگ ګرده ایښې چې که کامیاب شوم لومړی کار به مې دا وي چې د سنگ ګرده د تداوي روغتون به جوړوم. زه هم سنگ ګرده یم، پلار مې هم سنگ ګرده و، او غور نیکه مې هم د خېټې له درده په حق رسېدلی و. ښایي هغه به هم سنگ ګرده و.
ډېر ښه. که کامیاب شوې څه پلانونه لرې؟
ډېر زیات پلانونه لرم. ښارونه جوړوم، د ریل پټلۍ تېروم، سل متره سړکونه باسم، د اټوم جوړولو بټۍ مې په پلان کې ده، د پلاستیک توغندي جوړوم.
پلاستیک بالاستیک؟
هغه غټ غټ او اوږده اوږده راکېټونه چې له دې ځایه د دنیا هغه بل سر ولي هغه درته ښیم.
نو دا کارونه خو د وکیل په کارونو کې نه راځي.
نو کوم کارونه راځي؟
خو تاسو وایئ چې کاندید یاستئ.
نه نو ته ووایه چې کوم کارونه دي. انتقاد خو ښه کولی شي، ویلی نه شي. سړی په خپل راتګ پښیمانه کوي.
کاندیدا خورا نم په جنجال کې پاتې دي چې یو وخت باران یا باد څیری کوي لکه د نس پردی چې څیری کیږي. راځئ چې د یو کاندید کور ته مو بوزو.
نو آخر کامیاب شوم، اسم زړه نه منی.
تا ته لکه چې اوس هم ټوکې ښکاري یا خوب ښکاري. دا ټولې کوټې نه ګورې چې له خپلوانو ډکې دي.
خوشحاله دي
پلاره؟ ټول خوشحالۍ په ذهن نه پوهېږي.
ټول شکرونه باسي چې زموږ په خاندان کې وکیل پیدا سو. خو چې ته اوس خدمت ورته وکې.
نو چې خدمت نه کوم نو څه به کوم؟ لومړی به دا خپل اولادونه او ځان ځای په ځای کړو، بیا به ورونه او ریرونه ځای په ځای کړم، لغه وروسته به مې خویندې او خوریان له لاس لاندې ونیسم، او په هغوی پسې به نو بیا د کاکا او ماما زامن خسرخیل او خیخان، او له هغې وروسته به تربرون او کلیوال په لیست کې ونیسم.
پلاره، تربرون او کلیوالو څه درسره کړي دي؟ نه یې کمپاین درته وکړ، نه یې رایه واچوله، او نه یې هم بله مرسته درسره وکړه. اوس هغه دي خاندي او هر یو وایي چې منم.
راته معلوم دي، د هر یو مې یاداش نیولی. لورې بېغمه اوسه.
د ما د پلار او د ورونو خو دې هېڅ هم ونه ویل.
ولې مې ونه ویل؟ خو سرخیل او خیخان مې یاد نه کړل.
د ټولو په آخر کې کمې دعاګانې مې درته کړې دي. مور چې به مې لاس او پښې لمدول نو همدا به یې ویل چې خدای مې دې زوم پارلمان ته کامیابه کړي، خدای مې دې زوم د پارلمان رئیس کړي، او تا په آخر کې نیولې.
پلاره
څه وایې؟
کاکا دی می وایی لاندې راشه چې لونګۍ در په سر کو او چپن در واغوندو.
د څه لپاره؟
پلاره، ټولو لونګۍ چپنې او نور شیان درته راوړي دي، دراغوندي یې او عکسونه در سره اخلي. ټول په آواز کې دي. وایي شکر چې په مونږ کې هم وکیل پیدا شو.
ا دې کمپاین په وخت کې چیرته و؟ ټولې رایې مې 8 شوې وې. اوس حیران یم چې دا څنګه کامیاب شوم.
کمیسیون غلط شوی و، 10,000 رایې دي شوی وې.
عجیبه ده والا، اته دې رایې مې څنګه 10,000 شوې؟
زه اوس خو وکیل سوې پلاره، څه غمې کې وای؟ جر راشه چې پارلمان ته هم درسره ځو.
اخ دغه دی درغلم. ورونو او خویندو، تاسو لږ غوږ ونیسئ چې زه یو دوه خبرې درته کوم.
وروره، نوبت ما نیولی دی، بیا ته په خپل نوبت خبرې وکړه.
څنګه نوبت تا نیولی دی؟
دلته چې څوک غږیږي او وینا کوي نو ورزی به هلته به د منچي نه نوبت اخلي. کله دې چې نوبت راغی بیا به خبرې کوي.
نو چې داسې ده زه به ورشم، خو چې دا ځای مې څوک ونه نیسي.
ځه ورشه، څوک یې نه نیسي؟ څومره نادیده وکیل یې.
غلی سه، چټي چټي خبرې مه کوه.
آرام شه، آرام شه، زه نوم دې ولیکه.
دغه څنګه مکلان هم راغلی دي چې تر اوسه په دې نه پوهېږي چې څنګه وزغېږي.
د تقلب وکیلان خو وي هم داسې بې سواده.
ته دې لږ په یخوا که چې تیر شم.
راځه تیر شه، لوی ځای دی، ته لکه چې کله په چوکۍ نه یې ناست.
نه نو چېرته به ناست وم، موږ خو ټول عمر په توشکه خپې غځولي دي.
دا اوږه دې لږ در اخوا که.
ولې په تا لګېدلې؟
په ما نه ده لګېدلې، خو نږدې ته چې ولګېږي.
ناخ دې تا تر څنګ کېناستم.
بیا دلته کښېنه نه.
ولې دا دې تا د پلار ځای دی؟
کم اخله، کم ځامه کوه.
کم اخل به د پلار وي، دې کم اخلې لورې.
اخ 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 اخ، مړه دې کړم، لاسونه دې مات سه.
دا مې خوب لیده.
له دې کاندیدېدو سره سم لیونی درنه جوړ شوی دی، اوس په خوب کې م څپېډې واروې.
ډېر شیرین خوب، خو په داخر کې بی خونده شو.
دغه خبرونه ننګیار ناشته برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون گذاد، ستاره امینی، حسین حکمت، هیله زرمتی، هیاور یخیل، سپوگمی او زل امام یخیل. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1422، کندهار 22، کندز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.